السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د عبید الله عبید په همکاري وړاندې کیږي او ری چې ولسمشر نن د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال افتتاح کړ او د سولې او روانو چارو په اړه یې څرګندونه درلودې. نور مسایل هم درو په بهرنۍ خبرونه کې اوري چې پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پریږدي. دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي څو امنیتي وضعیت وڅېړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتو ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. خو تر هر څه مخکې په موکړی کورنۍ خبرونه ته چې اجمل تورمان چمتو کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه غوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د کابل امنیه قمندانی وای چې په ترکیه اتباو د دزو موضوع د دوی تر چیړنې لاندې ده او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمن د باور جوړونې و م تخنیکی غونډه په هین کې جوړه شوه. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سول لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. خغلی غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پلانیز غونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازه یو عنصر تشکیلوي. سوال استاد چې آیا طالبان و گروپونو خپل لاره د دغه شپږو گروپونو څخه جلا کولی شي او کنه؟
خاغلی غنی وویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. په کندهار کې د ترور په دوه جلا جلا پیښو کې د وینا هی وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. لومړی پیښه تیر شپه په نهه مناهی کې رامنځته شوی او دوه وسلوالو په جماعت کې د نن د لمانځه پر مهال د دینه هی پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژل دی. نعمت الله د کندهار خاروالۍ اړوند د نهه مناهی وکیل و. د کندهار خاروالۍ ویان زمرید سرګند رسنیو ته ویلي چې پر نعمت الله حمله کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. د غرد نن سهار لس بجې دوه موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام ته مخامخ یو پولیس د تلاشی پر مهال په دزو وشتلې او وژلې ده. چارواکي وایي چې عمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او لسیمه تښتېدلې دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په ترکیه اتباو د دزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څیړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تیر ماښام د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباو په یو پلورنځي کې ډزې وکړې چې د ناتای چور راپورونو د مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. ښاغلی عبیدی وایي حمله کوونکي له بېغږه تومانچې څخه ګټه اخیستې خو تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان ترکیه اتبا دي که افغانان. تر اوسه په کابل کې میشتو ترکیه اتباو او د ترکیه سفارت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمن د باور جوړونې و م تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې د اسیا زړه پروسې د هیوادونو ترمن د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو خبرې وشوې. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس وحید الله ویسی ګډون کړی و او پریکړه په دې شوې چې هند به د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان میلادي کال کې یو غونډه جوړوي. د اسیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد جوړا شو او ټاکل شوی چې د دغه پروسې د وزیرانو راتلونکو غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړ شي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح خبري.
پاکستان وای مخکې تر دې چې د خپل هیواد کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پریږدي. دا اونۍ به یو هیئت هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل د درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ سي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان ویل که د هیات راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښول سي چې هند ته ولاړ سي. پاکستان دا فیصله وروسته له دې وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر وویل دوی د مارچ پر 19 د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نسي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقه دې په بل ایالت کې وسي. هند کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټو مات کړ. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. میلیاردر ټرمپ پرون د لویزیانا او کنټاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان سوی، خو ټیټ کروز په مین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی سوی، خو برنی سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوې ترلاسه کړې دي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. په سلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کیڼ اړخي صدر اعظم رابرټ فیتسو پرونی عمومي انتخاباتو ګټل، خو لا هم بریالی سوی نه دی چې اکثریت وګټي. تر نیمایي د زیاتو شمیرل سویو رایو له مخې د فیتسو سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند شاوخوا 9.5% رایې ګټلې دي. د دې غښتلي ګوند مشر فیتسو تمه لري چې د نوي حکومت د تشکیل غوښتنه به ورڅخه وسي. ده وویل د عمومي انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې برخه اخیستې وه ډېر پیچلي دي او د یوې کابینې تشکیل به لږ وخت ونیسي. د یوې هر ګوند چې ګټونکی سي، موږ دا مسؤلیت لرو چې هڅه وکړو یو با مفهومه او ثابت حکومت تشکیل کړو. زه تاسو ته په څرګنده وایم چې دا به اسانه کار نه وي. فیسو د اروپایي ټولنې د هغه پیشنهاد سخت مخالفت کړی چې له مخې سلواکیا باید له یونان او ایټالیا څخه یو شمېر پناه غوښتونکي ومني. دغه پلان له مخې سلواکیا باید شاوخوا 2600 پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي. د پولینډ، چک او هنګري رهبرانو هم د فیتسو د افراطي نظریاتو ملاتړ کړی دی. او د روسیې د شمالي شهر اورکوتا چارواکي وایي دوی په پریکړه کړې چې د ډبرو سکرو یو کان ته اوبه ورخوشې کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کې چې تېره میاشت په دې کان کې 14 کان کیندونکي او 6 ژغورندویانو وژل. د روسیې د حکومت یو کمیسیون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سی ورنایا کان کې د اور د وژلو کار به ژر تر ژره پیل سي او له شپېتو تر اتیا ورځو پورې وخت به ونیسي. لس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کان کیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 6 نور کان کیندونکي لا درک سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېر یکشنبه په کان کې 2 چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان وکړ چې له درکه کان کیندونکي مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پاتې د ازادي راډیو .com وړاندې په خبرونه کې په دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه ډله چې سوله نه غواړي مقابلې ته یې بشپړ چمتووالی لري.
سولی امید لرو او حدس ارته کنو، خو غافل نیو او لحق چا سره مقابله تا پورا چمتویو تجنگ را بانده تحمیلوی.
خاقل غنی دا غصر گندوانی نند ملی شورا دش پرسم تقنین دوری دش بگم کال د پرانستن پر محال وکره. حاسه که وچه دا خاقل غنی دا غو خبر و فعلا در تا دا طالبان علی و پخوانی چارواک سره هم خبری وکرو. دا قابل چاپ و رسپانو تکتنه که و دا هم آوری چه دا کندوز سوداگر وی حکمت باید جر تر جره دا تاجکستان کنسلگری بیا پرانستلو تا زمینه برابر کړي. د خبرونه دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړی شوی او په دې پروګرام کې د معدې د زخم او د هاضمي سیستم په اړه خبرې کیږي. هله دا تر پای سره پاتې شئ. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت مقابلې ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې وویل له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کېږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیلې لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټوکولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړی اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړ.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لوري رسنیو ته په استول شوي اعلامیې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لوري وروستۍ اعلامیه مایوسونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که کوم ځای او کوم ګرو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې و.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دي سوله کېږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
په راپور کې مواردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت مقابلې ته پوره چمتووالی لري. په دې اړه د بحث لپاره همدا شیبه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی مولوی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایي چې د طالبانو وروستی دریز او د ولسمشر دا خبرې چې د جګړې له انتخابه به کار واخلي، تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر باندې د طالبانو دریز چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان دي او دوی به تر هغو پورې مذاکرات کې برخه وانخلي، او یا په دې نسبت باندې چې په یو داسې میکانیزم باندې چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړ وي موافقه رانشي، دوی به په دې دغه کې مذاکرات کیسه وانخلي. زما فکر باندې دا ښه دریز دی، خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمی په کار و، دا خبره چې د جګړې خبر یا د زور سبب کار واخلي. دا زور خو په افغانستان کې دا د ازموده څو تقریبا 15 کال کېږي په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی، دا کیسې جریان لري او 15 ملک افغانستان ته راغلي و او هغه هم ډېر زور و، هغه هم لاړه لس وله. نو زما فکر باندې دا دریز د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د دشوارو الفاظو باندې ما فکر باندې نرمي. افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی، په اسلامي
جناب مولوي صاحب جناب مولوی صاحب ډیرو بخی افغان حکومت لمخکنه دوه انتخاب وړاندې کړی دی او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو نور هیوادونو لکه امریکا چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پریکدی چې باید وسلوال طالبان دوی وایي چې طالبان د افغانستان دغه راز حزب اسلامي دوی باید اول سوله وکړي او کشیر سوله نکړي دوی به ورڅخه له دوم انتخاب کار واخلي چې هغه جګړه ده ستاسو په نظر چې اوس طالبان د سوله په خبرو کې له جګړې خبرو څخه په شاش ول نو افغان حکومت بلد لار چاره لري جګړې پراته
ما دا بخدا ویل دی په دغه کې په مطبوعاتو کې چې دا څلور اخیزه غونډه چې وڅلور واري وڅبل په دې کې صدا و چې د طالبانو حساب پاول واري وای ورته کمی کانیزم جوړی دی د مذاکرات لپاره کاته جوړی دی چې د طالبانو فرخه وای و چې لږ چې طالبان پاول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصہ ده پاول سر کې وسره ملګری نه سول یا دوی ملګری نه کړل نو د دې سره معلومی دی چې ملت افغانستان تم څه اشتباه او پیدا سول طالبان تم شک او پیدا سول چې دا میکانیزم د سولې د پاله جوړی یا د پرګرام جوړی هغه د دې به وجود جوړی نو دا خامخا یو بل خاطر د خبره دی نو زما فکر باندې هلته نو واقف پیدا سی او دا خبره ناقص او دا ول سره څو دا وایي چې اول سره دوی په دې موضوع کې ورسره ملګری وای
ځواب
خبره ده چې بل لات خامخاسته ده سوله د پاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او کچيري د ملت د ارادې سره برابر یو پرګرام جوړ شي یعنی ملت افغانستان خپل خارجيان په افغانستان کې نه وایي او د سې یو نظام وایي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظامي ځکه چې کله باندې په هغه وخت کې د ملت د ارادې ته کار یو مخالف شو وایي چې ملت واک ورپاله شو وایي چې یو مخالف
بله مولوی صاحب مولوی صاحب استاسو نظر ده چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل دي باید ومنل شي خو بهرنیان چې په افغانستان کې د هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وایي چې موږ له تروریزم سره جګړه مختوړو کچېره فکر نکوي خبر دا و چې طالبانو اول سوله کړې وي او روسي بیا د خپل شرایط وړاندې کړې وي چې بل اخر بهرنیانو ته هم د پلمنه وي پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزې لپاره پاتې وو
یو توافق دی وطن د بارنیانو زما فکر باندې توافق او اول شرط تفاهم چې طالبان سره سوی په دې باندې چې بارنیان به وځي یا یو څنګه ورځي ورسته وتل یا څنګه مشت ورسته وتل په دې تفاهم سوی په هغه باندې بیا توافق راغلی وای دا یو خبره ده هم چې دی وای موږ د چا سره جنگ کوو مثلا هغه خودی هغه خلک دی طالبان بولی مطلب هغه طالبان بنو څنګه دي شو کی زما فکر باندې چې خپل بارنیان د دې لپاره و منی چې په افغانستان کې موږ سره جنگ وکړي زما فکر باندې زه خپل د شوام چې د ملت اراده دې شرط ملت د افغانستان د چې د سلسله د ملت اراده مطابق
بله مولوی صاحب ملت سره په دې ورسوي کې ډېره هیله پیدا شوې دغه څلور اړخیز غونډه چې وشوي اوس چې ټاکل شوی و چې د مارچ په لومړیو کې په اسلام آباد کې مخامخ خبري وشي اوس چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي ولس ډېر ناهیلی دی نن سهار چې د کابل رسپانې هم مقتل حالت هم ډېره تفسیر په همدې و چې د ولس سره پیدا شوی هیله بیرته په بوله هوښوې ستاسو په نظر اوس باید په دې پروسه کې خپل هوادونه چې د هغه پاکستان علاوه چین او امریکا دي هغوی باید څه وکړي او پاکستان هم په دې ورسره کې ویل چې طالبان حالت دي د طالبانو مشران په اسلام آباد کې دي او په پاکستان کې دي او حالت خو آرام ژوند لري ستاسو په نظر چین او امریکا باید څنګه پاکستان د تقانی کې چې بل اخر طالبانو ته قناعت ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي
زه فکر کوم چې دا یو بد طالبان استقلال د منځوي شي که پاکستان په وایسته باندې طالبان خبره کوي دا به د دوی استقلال ته تسوان لاندې راځي ما فکر باندې څه خبره به دا وایي چې د طالبانو سره تفاهم سوی یو میکانیزم باندې یعنی دا طالبان ته قناعت ورکول سوی چې افغانستان سره باید چې د افغانستان تر هغه خارجان چې افغانستان کې اوس افغانستان اشغال کړی دی دا به وځي او دا غو ما وره یو د نظام باندې تفاهم سوای چې نظام به څنګه نظام جوړیږي اسلام په اسلامي اساس بنیاد ولر نظام به جوړیږي په دې د تفاهم سوای په هغه توافق سوای زه فکر کوم چې بیرته به طالبان په دغه شان باندې
او کوم کولای شي چې د مذاکرات په دغه کې شامل شي خپل مولوی صاحب کورم آباد روسي پښتنه ډیر لاند جواب ورته غواړم څه لاته چې طالبانو تر اوسه په دې 13 یو دوه میاشتو کې چې د څلور اړخیز غونډې روان وي خپل درې ځنه روخانه وو خو کله چې د سولې مخامخ خبرې رانګ دیش او ټاکل شي چې افغان حکومت یو پلاوي ولګي اسلام آباد ته هدفته طالبانو هم خپل درې روخانه کړو ویل چې موږ په دې خبرو کې برخه نه اخلو فکر نه کوي چې دغه درې تر شا به هم کومه سیاسي معاملات راټوي
د فکر کوم چې دا ما د دول چې بس سلو راځي دا ونده کې اناس کې اول والي نواقص و چې د طالبانو نو وجود و ما فکر باندې طالبانو نو وجود طالبانو تم شک پیدا کی ملت افغانستان ولست افغانستان تم سي اشتباه پیدا کړل چې دا څنګه طالبان د افغانستان یو غټ طرف دی او هغه په اصل او راسته د طرف کې دغه غونډه کې نشته او علاوه پر دې باندې چې حکومت په دې کې ست طالبان نه ما فکر باندې دا به سبب د دې کې زیدلې طالبانو نن روګداني وکړل او دا جواب ورکړي چې موږ په دې دغه کې نکشو
کور آباد ډیر مننه د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو خوانه چرواکی سید اکبر هغه و چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو د پریکونه او د غرض افغان ولسمشر د هغو خبرو په اړه تبصره کوله چې ویلې کچیرته سولې ونشي نو دوی به د جګړې له انتخابه کار واخلي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
2:40 شوې تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو ناوړی کچیر انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم لیدلی شي پته د ازادي رادیو .com او کې فیسبوک لري په فیسبوک کې ولر شي د ازادي رادیو پانه خوخه کړی هر شي به درته نوي خبرونه نوي راپورونه د غرض نوي او جالب ویډیوګانې هم وکټلی شي د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio د افغانستان د ملي شورا د شپږم دورې شپږم تقنینی کال د یک شنبه پوره ځان نن د جمهور رئیس لخوا پرانستل شو. جمهور رئیس اشرف غنی د دولت د درېګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د دوه نړیوالو تړونونو د تصفیب له عمله یې له ملي شورا څخه مننه وکړه. ښاغلی غنی د ولسي جرګې د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په نه کېدو هم اندېښنه وښوده او هیلې وښوده چې د دغو شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره ترسره شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانستلو پر مهال په خپل خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درېګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دې له حکومت سره شریک کړي.
ستاسی همکاری د ملي والی د حکومت په چارو کې مهم رول لوبولې. ستاسی مرسته وچی د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شو او ستاسی مرسته وچی د نړیوالو تعهداتو لپاره ځنی زمینی قوانین تصویب شول او ستاسی مرسته وچی د خلکو نظریات موکتارا ورسیدل.
خاغلی غنی 1394 لمریز کال د افغانستان د پایښ د امتحان کال وباله ویل چې په دې کال کې زینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او دا سه ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي. خو د ده په خبره د ملي اوالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښ د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د 15 ورځو ژمنۍ او رخصتۍ وروسته د یکشنبه په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د کار موده د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسېدلې خو د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډیر ځله تاکید کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنینی کال د پیل په مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د دې له امله هیواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
د ولسی جرګی او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کوم ژمنې کړې وي عملی شوي نه دي. هیواد په ناوړه وضعیت کې دی. د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
ملي شورا هر کال 2 ځلې رخصتي کوي، 15 ورځې په وړي او 15 په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا له غړو هیله کوي چې د دوی ستونزې دی له حکومت سره شریک کړي. په خاطر دې خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره رضایا یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
د ملي شورا د شپږمې تقنینی دورې د شپږم کال د پایل پاړه مود خان محمد سیند راپور باور ټاکل شوی چې ولسی جرګه پر اتلونکو څو ورځو کې د غرض مشرانو جرګه د خپل اداري پلاوی په انتخاباتو باندې کار وکړي او ځان ته دوه مرستیالان او دوه منشیان او دوه معاون منشیان وټاکي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د هاضمې د سیستم پر ستونزو او د غرض د معدې د زخم په اړه خبرې کوو. اوس هم راځو د کابل چاپ نننې ورسپانو ته چې په کوم مسایلو تبصرې کړې دي. د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوی دریض او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوی فرمان ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلی چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړی دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځلې په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورځپاڼې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوي دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو د دومره وخت خپل غږ نه اوچته وو، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورځپاڼې په باور د طالبانو نوي دریس ولس ناهیلی کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف روستای سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف وو. ویسه خپلواکي ورسپانه بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړي او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنه درلودي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسی جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړي او دا د دې ښکارندوی کوي چې له ولسی جرګې سره هم معامله شوې ده. د کندوز سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې باید د تاجکستان کنسولګری بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کنسولګری له تړلو سره سوداګر لګانو ستونزو سره مخ شوي او حکومت باید بیرته د زمينه برابر کړي چې د تاجکستان هیواد په کندوز کې خپل کنسولګری پرانیزي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
افغان سوداګر په کندوز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګری د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. په کندوز ولایت کې د شته نامنوې له کبله څه باندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړل شوی ده. په دې ولایت کې یو شمېر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزې معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیسي. د نوموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمېر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
حال تاجر رفته که به اختیار خود فروخته نمیتانه، مجبور است که برای تاجک زنگ بزنه، مجبور است برای
دی سوداګرو مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي، خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار خرڅ کړي، ځکه موږ دی ویزې ستونزې لرو. له مرکزی حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپل قونسلګری بیرته په کندوز کې پرانیسي. په عین وخت کې د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندوز کې تړل شوې نو له کابله سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که قونسلی تاجکستان بسته میشه به این معنا که
تاجکستان قونسلگری تړلو سره سوداګرو ته زیات ستونزې پیدا شوې دي، همدارنګ له تاجک سوداګرو سره پیسې پاتې دي، ځکه زموږ سوداګر د تاجکستان دی ویزې تر لاسه کولو ستونزې سره مخامخ دي.
دا نه میتونم واقعا یک مشکل بسیار زیات جدی و بزرگ است.
بلې خواته د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړي دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړي دي.
ما همراه کنسول هم صحبتی کردیم که اونا
موږ د تاجکستان کنسولګری سره خبرې کړې دي، خو هغوی موږ ته وویل څو چې په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپل کنسولګری په شیرخان بندر کې
پرانیزو. شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوب در در میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قونسلګرۍ په بدخشان او کندز ولایتونو کې د شته ناامنیو له کبله تړلې دي چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل تورمان ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، بیا به نجیبه زمان درته اقتصادي خبرونه ولولي او ورپسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د سیاسي د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څېړنې لاندې ده. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. په سلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کین اړخي صدر اعظم رابرټ فیڅو پرونی عمومي انتخابات وګټل، خو لا هم بریالی شوی نه دی چې اکثریت وګټي. او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ترامپ او هنري کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د خپلمنځي انتخابات په وروستي پړاو کې خپل موقف ته رسیدلی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې ایران غواړي په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ګډه پانګونه او همکاري وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي چې د ایران د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزیر نعمتی زاده افغانستان ته په خپل سفر کې د خپل افغان سیال داود شاه سبا سره د قانونو په برخه کې د ګډې پانګونې او همکاري تړونونه لاسلیک کړه. نوموړی وایي چې ایران به د قانونو په برخه کې افغان کارګرانو ته زده کړې هم
ښاغلی نعمتی زاده وزیر تجارت صنایع او معدن د تحریمونو د لغویدو څخه د اولین سفر دی. وزیر صاحب معدن او استرالیم سره دوی تفاهم نامې لاسلیک کړلې او وزیر تجارت صنایع سره د چابهار بندر پاکړه.
ښاغلی حافظی وایي چې ایرانی پلاوی په چابهار بندر کې افغان سوداګر پانګونې ته وهڅول او ویل چې افغان سوداګرو ته به د تاسیساتو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان د کنسولګرۍ تر تړل کېدو وروسته سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې سوداګر د ویزې ستونزې لري او له تاجک سوداګرو سره معاملې نیمګړي پاتې دي. په کندوز ولایت کې د ناامنۍ له امله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان کنسولګرۍ تړل شوې ده. افغان سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په کندوز کې خپل قونسلګری بیرته پرانیزي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سش کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 3415 کیلوګرام ترسیږي. د دغه وزارت ویاند لطولا راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله چې د زعفرانو حاصلات 3615 کیلوګرام زیاتوالی موندلی دی. د همدارنګ ویل چې پروان کال کې په دروشت ولایتونو کې په 1030 هکتار ځمکه کې زعفران کرل سوی دي. ښاغلی راشد وایي چې د زعفرانو په کښت او حاصل اخیستلو کې د بزګرو سره د مرستې لپاره 214 کرنیزې کڅوړې ویشلې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 443 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
ا
السلام علیکم اوریدونکو نجیه صفایم تاسو را بولم له آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدو ته نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو ځنې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولی چې ځنې خواړه لکه پروتین او یا نور غوړ لرونکي خواړه په وخت هضم کړي چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته خره غلسته
ډیره مننه خیر اوسئ ژوند دی اوسئ
مننه کو دوستانو زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992515 بل شمیره ده 0992515 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی د هاضمي سیستم په ستونزو نن خبرې کو که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپل پوښتنه مطرح کړئ ډاکټر صاحب مخکې دی چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو راځو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي
د ستر واکمن په سپیشل نام د ازادي رادیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما आवाज اوري سلامونه نه کې هله پرځوین وړاندې کوم سوی هاضمه کچیرته مخکې د دې څخه ز اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی په هی کې چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی دا غین اوروسته به بیا سوی هضمه تعریف کو په خیر سره هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو او د شوند نه پایل شوی دی ورای دی د لاړو غداوات دی ژبه ده ستونه ده بل اخر مړی دا تمہاری پس میاده دا میاده د خړو زیر ما یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلېږي دلته وسره د پانکریاس یو غوټه ده او پورته وسره د تریخي یو کاسوړه ده چې کله موږ او تاسو خړو خرو نو دغه ورسره کومک کوي د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د پانډکس یو زوروه ده او بل اخر غټي کلمې شروع کیږي او بل اخر په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم ورسته په مقعد باندې خاتمه مومي کله چې موږ او تاسو خواړه خورو دا د غاخونو په واسطه باندې مایده مایده کیږي البته د شوندو په واسطه رانی سو تجربه په واسطه باندې اړه وراړه او دلته د لیاړو غوټي دي چې دغه مړی یا لقمه چې ده لمدیږي او بل اخر د جرب په واسطه باندې مړی تزي کله چې دا خواړه البته جامد مواد مایا چې د اکثرن په اسانه سره د اندیلار څخه مېدی ته رسیدي مېده خپل د خوړو یو وزیر مده او پدې کې موږ او تاسو چوننن موضوع د سوی هاضمه او د هاضمي ستونزو ده نو موږ او تاسو داسې دوه ډول خوړل لرو یو ډول خوړ ډیر زر هاضمي کوي یو ډول خوړ چې دی تر ډېر مودې پورې په مېده کې پاتې کیږي خو اکثرن خواړه د سالورو نه تر اتو ساتو پورې په مېده کې د جوس یا شیره په شکل باندې ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شوزنی هورمونونه وینزایمونه پرې راوټو کې غوبل اخر وړو کلمو ته سي په دغه وړو کلمو کې چې کله خواړه ورغلل نو د پانکریاس یو غوټه ده دا به پر خپل افرازات راتوي کې کچیر د پروتین دار خواړه موږ خوړلې وي ک وړ خواړه وي او کچیر ته کاربوهایډریټس وي په همدغه ځای کې به د کولیسټیکینین په نوم باندې هورمون دی ته تریخي ته به و چې سفرا پرې راخوشې کا د سفرا په واسطه باندې بم دغه غوړین مواد چې دی ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شو بل اخر د وردی باب د لارې بزګر ته انتقال شي یعنی مهمه مفیده خواړه چې دی د وړو کلمو په لومړی برخه کې جذبيږي او بل اخر زیګر ته زی او زیګر پر خپل مرحله چې دا پروسس اته کوي کچیرته په دې کې کم سمي مواد به زهره کيا د زنی خوړو په ذخیره کې ډیر زیات رول لري او همدغه سي او به او هغه مواد چې د جذب وړ نه وي دا بغټو کلمو ته ځي او بل اخر د مقعد د لارې به اطرح کیږي دا د هضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ
بلې ډیره مننه محمد الله خان له فرانا په لیک کې دی مهرباني وکړئ السلام علیکم سلام علیکم ډیر
بخیر دغه ځکه خوړ ته خو بلد خوړن دې ته فرد میجن از میزات تکمو
ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه جواب کړي. ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کووئ. هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وای. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کېږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې مخپلا د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي، هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کړي او بل اخر دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس 2 ساعت 3 ساعت بعد بیرته تشناب ته ځم. ډیره زیاته ناسته بلري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړو خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلم. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داس کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی، حتی د مور د شودو سره حساسیت کوي. وای چې دې په شودو سره د ماشوم خنه دي، نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داس یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او زن ډیر انتانات چورسته به ان شاء الله د لیدونکو او ریدونکو سره شریک کو په دې ناروغي کې شامل دي.
بلې بل اوریدونکو د شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. سال جوړ په خیر ډاکټر صاحب. سلام علیکم. د دې ټول کارکون سلامونه.
علیکم سلام. مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وغوښتي دا لازمه ټولې د لکه د میته کسانګ د چایا دی لکه یو مرداري چې د ستوري تخراش د ستوري می داسې وزې وخت د چې میاش کې د چې وخت وخت د په یو درسلو روز کې د چې بس دایدا
بدبوې لري. شولي خانه
خلی می بدبوې نه لري، د ستوري می داسې لکه د لکه چې مرداري چې د ستوري تخراش یو وخت به دوی میاشتې درې نه یې بیا یو بیا یو رات دی دا چې دوی درې ورځې کې بس په پسې په دې ښه معلوماته
ترخی او بده ور سره خلی ترازی
یا خلی ته می ترخی او بم نه راځي د می دې مو دین نه لرن چې می دام یا درد کې یا دغه کې
او بلغم یا خراش کې دی جدا کیږي. بلغم یا خراش کې کله چې ټوخه وکي دا خلی ته چې د بدبوی راځي دا د مدینه را ولاړیږي که د ستونی نه
یا د ستونی څخه دغه د ستونی می دغه راکند.
ښه مننه کوم. دوی شاولی و له هلمند نه پښتنه وکړه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ښه راځو د محمد الله خان پښتنه ته چې معده هضم صورت نه نیسي. وګورئ وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ. دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای. کچیرته منګه او تاسو د خلی د خالیګا څخه پایل کو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په تروس ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي، د غاخونه په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خلی د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي، نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هن راغلي په ډیرو لوکسو پاکټونو کې دي، هغه اکثرا استفاده کوي. د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه کې د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي، هم کولای شي چې دغه سي د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحه نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي هغه اوټلونو کې چالت د لوخو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي، او بس همدغه لوخه په یو سطل کې راخلی او په بل کې او تاتم په کې وریجا چې او بل تم د جوسونو استعمال د ګانو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې لکه فکر کړي په بادرنګ باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې د خلک یو ګرد غبار ډیر زیات کړي او براخلی او په دې باندې شیندي تر سو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هک دامی په نوم باندې پرازیت ته ک جارډیا دا ک نور بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې دا هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل د انسان وجود ته داخليږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شو د سوی هضمي لامل ګرځیدلې شي، د ترخو بو خولې تراتګ لامل ګرځیدلې شي، په زمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي بل اخر د معدې د ټپ لامل ګرځي، او حتی د معدې د ټپ د لامل عمله ممکن د معدې د ټپ د زخمی کېدو یا ونی کېدو لامل ګرځيږي. کله کله خدا سي کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړي، که د معدې په اخره برخه کې ممکن د وړو کلمو لومړی برخه بند کی او حتی د سوري کېدو د کلمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په زمین کې یو نظر موجود دی وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نه خاصه په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډاکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې د اوږده د عسکري چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي، نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي، انشاءالله الله به شفا ورکړي.
بله رزو د شاولی خان پښتنه ته خو بل اوریدون کې په لیکه کې د پښتنه مخرو به راځي. ها ښه بل پښتنه خو بنې
نه بل پښتنه
ډیره مننه مهرباني وکړه ډاکټر
صاحب. شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پز متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلات او وسایلو په واسطه باندې د پزه ستونه وکتل شي چې آیا دغه کوم بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه ده که د ستونه د وجه نه ده. کله کله اکثرا د ستونه په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو یا د ټانسلونو یا لوزتین التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبیو التهابي وي درې ورځې سلور ورځې بعد ترې یو زوه چې د جوار د دانې غونډې کلکه وي هغه را جدا کیږي چې مریض په خپل ستونی کې یو بدبوی احساسوي. نوخه خبره دا ده چې د یو ګوشګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
ښه درمن بل اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم تاسو
ته سلامونه. وعلیکم السلام، زنم معرفي کړئ.
رشاد له وردګونه زما پښتنه دا غدا ما دا 15 کلو وطن یو میاشتې مخکې په ریشن کړو د سپرا اوس می دا غوډی را سي درد کوي چې دا تکلیف د پرېشن ما ته فائدې شوله ک څنګه دا غسي هغه دې په میدان اند سي شای چې وخورم لوبیا یا ناخذ سوت شای وخورم اوس دا اکثره وخت شای می دا غوډی می درد کوي زه فکر
وزن دې څومره دی رشاد جانا؟
وزن عدد 15 کلو ده.
15 کلو او څو کلنی؟ سلور سلویخ کلنی. دا عملیات نو وروسته د تلویزیونی معاینه کړې ده په سفروي قناتونو کې خو دې تیګ نه دی پاتې.
نه نه هم نه کړې دا خو دې خلک دې خوې او سلاغه خبرې ته وایستلې.
ښه سمانه سمانه.
ښه مننه کول دوی. نو دوه درې پښتنې دي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
او اسد الله د ګریش نه پښتنه کړې ده چې معدې زخم د څه شي پیدا کیږي؟
بله
وای چې د معدې د زخم ډیر زیات لتون دي، نوې سلنه علت د امدا اچ پایلوري یا هیلیکوباکټر پایلوري په نوم یو بکتریا ده چې د دل عمل منځته راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنځته کیږي. دویم غټ علت چې د سیګریټ څښاک ده، خپل د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازي چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي، خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې میده کې خو خپل هم تیزاب را خوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوخ چې معده پوښلې ده او دا خپله د تخریب او تخریش له امله ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي، او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروگزیکم دی یا ورسره څنګ کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او لیدونکي دا دواګانې پیژني. اله بروفین ګولۍ راته راکړه ملا مې خوږي، اسپرین ورته ورکړم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي، پردنسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامداره ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وایي چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بده مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګې عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وایي هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچه کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکې خوري، اچار خوري. که فکرم کړی زمونږ اوساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
بله مننه کوو دوستانو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال نن ورځ میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. خرسه پښتون په لیکه کې دی، ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ خرسه. بله ماجه صاحب
سلامونه وړاندې کوم دا زبی لري ټول کوم غوړې دغه تاسو درنه میلمه کوم سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب. ما دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دا په ګوربې کې چې دا په پښتورګي کې چې دا د بری پیدا کیږي اصلا پر څو چس مده او دومره خبره پوښتنه مې ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي، یعنی تر کوم اول مقدار دی ولې دا تر اخیره پورې څو، یعنی چې څو ګرامه یو انسان د ډیر خطر لري او په کوم مقدار پیدا کیږي. او دغه دریم پوښتنې مې ده دغه ناجیری دواوی چې دی وایي وایي د دې زخم پیدا کړي او د دې زخم سره کومه کوي څنګه آگاهي باید ورکول شي. او دا د موسو اکثر ساج راډیو اوري په کومو دښتو کې اوسي، د سواده د جامعې د سواده د تعلیم کچه کښته ده، نو څنګه آگاهي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دغه ناجیری دواوی ونه
ډیره مننه کوو غیر صاحب. مهمې پوښتنې وې، حتمن ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه، مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب.
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخ عملیات کړې، ډبرې لرلې، اوس راته د ولو درد پیدا شوی دی.
بله،
کله چې د ډبرو تیږې په تریخ کې موجودې وي یو نه خیمداده چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دای او عصبي منشأ ده. لبل پلاوه چون عملیات په موافقه نه ډول سرته رسیدلې ده، د عملیات نه وروسته تلویزیونی معاینه کړي ده، په قناتونو یا پایپونو کې تیږه هم نه دی پاتې شوی، ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو له عمله پیدا شوی، هوا تغییر او تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمین کې وزن هم کم دی، 15 پیتو ګرام دی او عمر هم سلور سلویخ کال دی. خود کیسه سفراد عملیات وروسته ځنې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پاست کالوسیستیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړسوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ټپ کېدو، حتی د ترخو بو خولې تراتک، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایتو کی خو کچیر تمن سره د خبرونه په جیران کې ملتیاو کی حاجی صاحب پښتونم زنه پښتنې کړی دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي
بالکل نو په دې لچې دوی د خبرونه تر پایه لمن سره پات شي او خبرونه ووري بیا هم دوستانو یادونه کوو چې نن هاضمي سیستم د ستونزو په اړه خبرې کوو په خبرونه کې هم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي تاسو ته به بیا هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 بل شمیره ده 0992215 دا د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي ل تاګاب نه یو اوریدونکو ده ګورو چې کومه پښتنه لري مې باندې وکړي سلام علیکم
زه دا د دې رادیو فون پر کاون کو تاسو د کوم سره ونه وایم تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب په څنډه ده چې دا قوزیت ډیر لرم تاسو باندې کوم خالي چې مثال نکړو بیا کچالو باندې چې مې دې تفسیر درناک یغه هم نه قرب خو باجو کی قوزیت مې ډیر پیدا کیږي نو دغه پیډت باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده کی نو ډیر قوزیت مې پیدا کیږي حتی سر مې سره درد کوي باجو کی خبر ده چې هغه مهم نه سره سر درد کوي او قوزیت مې لري دي
سلام ډیر مننه دغه پښتنه به ډاکټر صاحب جواب کی مننه ډیر باندې ډاکټر صاحب
اجي صاحب پښتون درې پښتنه لارلې یو خبره پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي ځینې اته ډوله لیکي یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړې دي شي د اوکزالیت څخه جوړې دي شي مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي د فاسفیټ تیږي د سټروویټ تیږي بل کې چیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړینه نه وي دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي متر نه نیولې تر سالور سالور نیم سانتي متر پورې په پښتورګو کې جوړېدل شي چې دا یو ډېر غټ او جالب موضوع ده که ژوند ان شاء الله پاینده وختونه کې به موږ تاسو یو خبرونه په دی ولرو 3 ملي نه تر 8 ملي متر پورې تیږي په غټانو کې کچیرته د پښتورګي په داسې ځای کې قرار ولري چې هغه د خکتنی پایپ سره تړه ولري د تیبي درملنې په واسطه باندې خکېده شي وزي 10 ملي متر تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتل شي ولې په یاد وساتئ کله چې د پښتورګي څخه تیګه خطا شول نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ ځکه وایي ډیر زیات زند او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځيږي او هغه تیږي چې اندازې د 10 ملي متر نه پورته 15 ملي 6 ملي متر یا حتی غټي وي نو نور دولت تداویانه هم لري چې نن سبا د ماشين په نوم باندې لټوټرپسین میږي پاغه باندې وهي او کچیر ته د غزور په همونه رسید جری په واسطه باندې عملت کېدلی شي د عامه اغاهي په باب لباندې اجي صاحب باید موږ سره ملتیا وکي خبرونه تر اخره پورې ګوري موږ تاسو یو سوال لرو چې دغه کسان باید څو کې کمې دواګانې باید ونه خوري تر څو پورې د مادې په زخم او د هضمي سیستم په ناخوالو باندې اخته نشي
بله ډاکټر صاحب بل اوریدونکو پښتنه به هم تاسو جواب کوي بیا بنو خبرونه ته ورشو تګاب نه چې کوم اوریدونکو هغه ویل چې قبضیت ستونزې لري نو د پښتنه به هم جواب کوي چې دوه دقیقې وخت لرو بیا به د درې وجو خبرونه
وکړو پسترګو قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي ځنه ک کتابونه لیکي چې چیرته یو انسان په سلیر ساتو کې نه پښپاک دیرشا اته سال وختو کې یو زلډه کې امتیاز یو کې دغه حالت قبضت ده خو ځنه لیک اوریدونکو زمنګ استاد سو چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویم ورځ بعد زډک امتیاز او تاسو ما ډک امتیاز مې ډېر کلا کې وي زډک امتیاز کول په وخت کې زه درد احساسوم او چې کلا کې وي زغ زت الهتون لري چې آیا خو اومده الهتون زمنګ استاد سو پټوله نه کې د هاغه خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کی زمنګ استادو وطنوال باید په دې باندې په هیګي کغواړي چې د هضمي ستونزو د قبضت څخه مخنیوي وشي باید سبزیجات ډیر زیات خوري سابو باید ډیر زیات خوري. که میوه چیرته پیدا کیدل او امکانات یې و د پوټکي سره باید وخوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه دپاره چې هغه 18 کالو نه زیات عمر ولري په 40 ساعتو کې 3 لیټرو نه باید ډیر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډیرې زیاتې، حتی 6 لیټرو مایعاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیاناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په 40 ساعتو کې تاسو ورزش وکئ او ډیرې زیاتې واخلی او هغه خواړه وخورئ چې د غایته مواد او حجم هم زیات کړي د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.
ډیره مننه دوستانو د خبرونې لومړی نیمایي همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې به هم ستاسو ملتیا غواړو. په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره ملمه دی او د سوی هضمي د هضمي سیستم په ستونزو خبرې کې، او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوس نو درې بجې دي، د درې وجو مهم خبرونه لیدا برکې څخه ورو او د خبرونه پاتې برخه هم هیروي.